پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. نن له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ ده او نړیوالې ټولنې له افغانستانه غوښتي چې له اداري فساد سره مبارزه وکړي. کابل سوی نړیوال په دقیق ډول څرنګه له فساد سره مبارزه غواړي؟ په کابل کې د امریکا د سفارت د شارج د افیر تازه څرګندونې هم په دې ارتباط تر خبرونو وروسته اوریدلی شئ. خبرونه اسدالله لودین وړاندې کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان کې پر ملکیانو بریدونه باید ودرول شي. غزنی کې موټر بم برید د ملي اردو درې سرتیري وژلي او د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو خبریال د وسلوالو لخوا وژل شوی. بشپړ خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان یو چارواکي په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو لوریو غوښتنه وکړه چې پر ملکیانو بریدونه ودروي. د دغه سازمان د جنوبي اسیا یو څیړونکي زمان سلطانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې اداره په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اندېښمنه ده.
امیدوار هستیم کې
هیله من یو چې د سولې خبرې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ملکی مرګ ژوبلې د ختمېدو سبب شي.
په وروستیو کې د افغانستان متحدانو ویلي پر ملکیانو ظالمانه حمله په واقعیت کې د افغانستان د سولې پر پروسه حمله ده. په افغانستان کې د اروپای ټولنې د سازولې ترڅنګ د امریکا د متحدو ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، استرالیا او کاناډا سفارتونو د ناټو د سازولې ترڅنګ هدفي وژنې په کلکه غندلې دي. د دغو هدفي وژنو په لړ کې د نومبر پر 12مه په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی هم ووژل شو. په غزنی کې د ملي اردو پر یوې اډې موټر بم برید شوی چې پکې درې سرتیري وژل شوي. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده وایي برید د شپې په 12 بجو د اندړو ولسوالۍ په مولانه بابا سیمه کې شوی.
یو همبی ټانک چې بیست نارسیده غوښتل چې بیست ځان ورسی د بیدارو امنیتی او دفاعي ځواکونو له لوري پیژندل شوی ده او وستل شوی ده چې غی انفجار کړی ده. په ترڅ کې زموږ درې د ملي اردو سرتیري په شهادت رسیدلې دي، دوه زخمیان دي.
جمعزاده وایي وسلوالو طالبانو غوښتل چې دغه مرکز ته څیرمه د محمود ځنګل په سیمه کې د ملي اردو پر پوستا د مازدا موټر په واسطه یو بل برید هم وکړي، خو دغه موټر نه دی چاودلی او د ملي اردو د ځواکونو لاس ته ورغلی. د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو خبریال د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وژل شوی. د پولیسو په خبره قیس جاوید دوشنبه په دیره اسماعیل خان ښار کې هدف ګرځېدلی. په دیره اسماعیل خان کې د پولیسو یو لوړپوړي چارواکي فضل ربی د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې پیل شوي. قیس جاوید له دریو کلونو راهیسې د عهدنامه په نوم یو انټرنیټي چینل چلاوه او تر هغه مخکې یې په جیو نیوز کې هم کار کاوه. قیس جاوید د پاکستان د عیسوي لږکیو او کورنۍ وایي چې له هیچا سره یې کومه دښمني نه درلوده. پاکستان د خبریالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو بلل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران حکومت ته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د هغه لیک هرکلی کړی چې په 1983 کال کې د سیاسي زندانیانو د پراخ اعدام په اړه د ځواب ورکولو پوښتنه ترې کړې. په سپتمبر میاشت کې د غلیک کې خبرداری ورکړل شوی و چې ایران کې د وژنو په اړه تیرې سرغړونې ممکن د بشر ضد جنایتونه وګڼل شي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو یو شمېر نورو سازمانونو له ډېره وخت له ایران غوښتنه کړې چې دغلته د اعدامونو په اړه ځواب ورکړي. د راپورونو له مخې په 1983 کال کې وروسته تر هغې ایران کې پراخه کچه خلک اعدام شول چې د ایران و عراق جګړه پای ته ورسیده. اعدام شوی کسان تر ډیره د ایران د مجاهدین خلق پلویان وو. فعالان وایي هغه مهال زرګونه کسان له محاکمې پرته په دار وزړول شول. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن متقاعد جنرال لوی ډیسټن دفاع وزارت ته ونوموه. استن د عراق او افغانستان په جګړه کې دنده ترسره کړې او که نوموړی د سنا جرګې لخوا تایید شو لومړی افریقایي الاصله امریکایی به وي چې د امریکا د دفاع وزیر په توګه به دنده ترسره کوي. منتخب ولسمشر بایدن په یوه اعلامیه کې ویلي چې جنرال استن د خدمت پر مهال هم په سپینه ماڼۍ او هم له امریکایي ځواکونو سره په بهر کې خپله بې مثاله رهبري او شخصیت ښکاره کړی. وش پته کلان لوید استن په ویست پوینت کې د امریکا په پوځي اکیډمۍ کې زده کړې کړې او یو څلوخت کال په پاوز کې پاتې شوی دی. هغه په 2012 کال کې لمرنۍ تورپوستي و چې د پاوز مرستيال مشر وټاکل شو. د هغه لمرنۍ فضائي بیړۍ لازمایښتیا لوتنه بیرته لاس واخیستل شو چې ټاکل شوی و مریخ ته انسانان ولېږدوي. د لوړې ارتفاع دغه ازمایښتي بیړۍ د سپیس ایکس خصوصي شرکت اړوند وه او د امریکا تگزاس ایالت کې له الوتنې څه باندې یوه ثانیه مخکې له الوتنې منصرفه کړای شوه. پلان داسې و چې دغه فضائي بیړۍ د 12.5 کیلومتره په ارتفاع الوتنه وکړي او بیرته په عمودي ډول ځمکې ته راښکته شي. معلومه نه ده چې سپیس ایکس به څه وخت بیا د دغې بیړۍ د الوزولو هڅه وکړي، خو دغه شرکت پر خپل وی پان لیکلی چې نن او سبا د دې کار امکانات شته. سپیس ایکس له دې وړاندې هم 15 فضایی بیړۍ ازمایلی دي، خو د وروستۍ هغې ارتفاع یوازې 150 متره وه. او د اروپا د اتلانو فوټبال لیگ کې بیګا شپه شپږ لوبې وشوې. په تر ټولو جالبو لوبو کې یوونتوس 3-0 د لالیګا یا هسپانیې استازي بارسلونا ته ماته ورکړه. د یوونتوس دوه ګولونه کریستیانو رونالډو وهل. هغه تر لوبې وروسته په خپل ټویټر لیکلی، په کمپ نو کې د یو تر ټولو ښې لوبډلې په وړاندې لوبه تل ستونزمنه وه، خو موږ نن د اتلانو یو ټیم وو. رونالډو له دې مخکې د اتلانو په لیګ کې د بارسلونا په وړاندې په 50 سیالیو کې ګول نه و وهلی، خو بیګا وتوانېده دوه ګولونه ووهي او خپل ټیم بریا ته ورسوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. نن له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. د ولسمشر غنی مرستیال ویاند وای
ورستۍ ګامې فساد سره د مبارزې کمیسون دی چې 15 تنه کمیشنران بلري.
وړاندې به په خبرونه کې دا هم واوري چې په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست له افغان حکومت غوښتي چې له فساد سره هڅې ګړندې کړي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د روزګان په مرکز ترین کوټ کې په ملکي روغتون کې د کورونا ناروغانو درملنه کیږي.
ویره لرم چې یا مریض اختنه سي په کورونا یا زختنه سم.
د زهرو کاروان 19 پروګرام هم لرو او یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو روانې خبرونې تر یوې بجې اوریدل شي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر او شارش د افیر راس ویلسن تمشکره کړې ده چې افغان حکومت د شفافیت او حساب ورکونې په برخو کې خپلې ژمنې پر ځای کړي او له فساد سره مبارزې ته لومړی ټوپ ورکړي. د ښاغلي ویلسن د دې څرګندونو جزئیات له کابل له ناجي صافي څخه اورو.
شیبر صاحب ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو شارز افیر راس ویلسن د اداري فساد پر ضد د نړیوالې ورځې په مناسبت ټینګار کړی چې افغان حکومت باید له فساد سره مبارزې ته لومړیتوب ورکړي. ښاغلی ویلسن نن په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، متحده ایالات تمه لري چې د افغانستان حکومت به د اداري فساد پر وړاندې معنا لرونکي مبارزه وکړي او دغه مبارزې ته به لومړیتوب ورکولو سره رونتیا او حساب ورکونه عملي کړي. خغلی ویلسن ویلي چې د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې پرمختګ په دې برخه کې د سرګندې پایلې په معنا ده چې دا به د خلکو پراخ ملاتړ رامنځته کړي، افغانستان به پیاوړی کړي او همدارنګه نړیواله ټولنه به ډاډه کړي چې له دغه هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې په فراخ فساد ککړ بلل شوی. سکل فساد سره د مبارزې د نړیوال ورځې په درشل کې په افغانستان کې وی ورسپانې او مسول مدیر د رونتیا نړیوال سازمان لوري د فساد سره د مبارزې جایزه هم تر لاسه کړه. په ورته وخت کې د افغانستان د رونتیا د سار بنسټ مشر ویلي چې افغانستان او د افغان حکومت د فساد کچې د راټیټولو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. د نوموړي په وینا حکومت باید له فساد سره مبارزه خپل لومړی توب وګرځوي. د خغلی اکرام افزلی په وینا، هغه پیسې چې د افغانستان د خلکو په نوم ښکته پورته کیږي د دې لپاره چې فساد شته په سمه توګه نه لګول کیږي، د پروژو کیفیت ټیټ دی چې بالاخره د نړیوالو مرستو ګټه یوازې څو کسانو او ډلو ته رسیږي. بلخوا له اداري فساد سره د مبارزې کمیسون ویلي چې د فساد پیښې به په هر اړخیز ډول وڅېړل شي. بلې شي برسه
مننه ناجي صاحب و موریدل چې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر او شارج دافیر راس او ویلسن په افغانستان کې له اداري فساد سره پر مبارزه ټینګار کړی دی او له حکومت غوښتي دي چې له افغان حکومت چې پر خپل ژمنو عمل وکړي. د نومبر په 23مه د جنوا په نړیوال کانفرنس کې نړیوال ټولنې له افغانستان سره د نوي مرستو ژمنه وکړه او له افغانستان سره چې باندې 10 میلیارډ ډالر مرستو ژمنه وکړه خو په ورته وخت کې ټینګار وکړ چې له اداري فساد سره باید مبارزه ګړندې کړي. په دې اړه په روان خبرونه کې وړاندې لوي خبرتیا او وروسته په تفصیل یو راپور لرو.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن ل فساد سره د مبارزې نړیواله ورسته ل اداري فساد سره مبارزه د نړیوال ټولنې او افغانستان یو اساسي غوښتنو څخه ده. هغه غوښتنه چې د نشته سلو هیوادونو او سازمانونو استاسیو د نومبر په 23مه د جنواب کانفرنس کې وزل بیا ټینګار پرې وکړ او د خپل مرستو دوام پر همدې مسلې او د خپل مرستو دوام له دې مسلې سره مشروط وګڼه. آیا د افغانستان حکومت د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې جدي اقدامات کړي؟ د فساد موجودیت د افغانستان د خلکو پر ژوندانه څه اغیز کړي؟ په دې اړه تفصیلي راپور فریبا ظاهر لري. د راپور په پیل کې یو عام وګړی خپل سرګندونه لري.
متاسفانه د تیرو شلو کارو په دې خوا اداري فساد زموږ په هیواد کې یو فیشه ګرځېدلې ده او زموږ پر ژوند چې متاسفانه ډېر بد اغیز کړی دی. ځینې ځوانان لوړې زده کړې یا تحصیلات وکړي خو وظیفه نسی نیولی. لوی عامل دا دی چې په اداراتو کې د دوی څخه اتمی پیسې اخیستل کیږي، د پیسو په بدل کې وظیفه ورته ورکول کیږي.
فهیم بهادر د کندهار ولایت یو ځوان دی چې د اداري فساد له ناخوالو ګیلمن دی. دی وایي فساد نه یوازې د خلکو اقتصاد خرابوي بلکې له شخصیتي اړخه هم پر خلکو بې اغیز نه دی پاتې شوی.
زم د یو ځوان په صفت د حالت څخه کړیږم او کچیري وظیفه لاس ته نه راوړم نو د کمتری احساس بکوم، د ملګرو په منځ کې به ځان داسې کم احساسوم.
د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یو اس ای ډی په خپل راپور کې لیکلي چې له 2002 کال راهیسې یوازې د امریکا متحده ایالاتو په غیر پوځي برخو کې له افغانستان سره شاوخوا 130 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده، خو لا هم ډېری عام افغانان له بېوزلۍ او اساسي خدماتو ته د نه لاسرسي څخه شکایت لري. د لوګر یو بزګر عبدالواحد ازادي راډیو ته وویل:
فساد خو د ټول افغانستان فساد روان کوي. تو خدای ته د دې په کورو کې څونه پیسې راغله، په دې پیسو کې مونږ ته څه ګټه وکړه؟ خو نو سرکونه جوړ شو، نو پلونه جوړ شو، نو دندونه جوړ شو. دا سرچپه دې مونږ مجموع شهران روان دي. دا چې وړ وړ دندونه په داسو کې جوړ شوی وای، هغه دې مونږ روبوالې ایران او پاکستان ته تللې. فساد خو ځاتې لکینه لري.
همدا فساد له دولت څخه د خلکو د لری کېدو لوی لامل بلل کېږي. د افغانستان د مالیه وزارت او په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما ویلي چې د ژنیو په کانفرنس کې نړیوالو مرسته کوونکو ژمنه کړې چې په څلورو راتلونکو کلونو کې به له افغانستان سره څه باندې 10 میلیارډ ډالر مرسته وکړي. په عین وخت کې د مرسته کوونکو د ملاتړ د دوام یو عمده شرط د افغانستان د حکومت لخوا له فساد سره جدي مبارزه شدل سوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ژنیو په کانفرنس کې پر همدې ټکي ټینګار درلود.
The government of Afghanistan must also do its part to implement essential elements.
د افغانستان حکومت باید د امنیت او ثبات د اساسي عناصرو لپاره خپل رول تر سره کړي او هغه سیده کار وکړي چې د افغانستان خلکې تمنې زده اقتصادي اصلاحاتو، د فساد د ختمولو لپاره پرختینو هڅو، د نشئی موادو د کارولو پرمنه کیدو، بشري حقوقو ته د درناوي، مذهبي ازادیو، د خصوصي سکتور د ملاتړ او پزان بسیاینې په لور د ګام اخیستلو په اړه خبرې کوو.
And steps towards self-reliance.
پومپیو هم در زیاته کړی چې واشنگتن په لیوالتیا سره پراتونکو یو کال کې په یادو برخو کې د پرمختګونو د لیدو پته مدي. اروپای ټولنې چې د راتلونکو څلور کلونو لپاره له افغانستان سره د څباندې 1.4 میلیارډ ډالر مرستې ژمنه کړې، د فساد پر ضد د مبارزې ترڅنګ شه حکومت ولې هم مهمه بلل ده. د نړیوال مشارکت په برخه کې د اروپای ټولنې کمشنرې یوتا اورپلاینن د ژنیو کانفرنس ته په یو ویډیو پیغام کې چې پر خپل ټویټر یې هم خپور کړی دی، داسې ویلي:
Every government is accountable to its citizens هر حکومت ته سازي سرچینو د مدیریت په برخه کې خپل وګړو ته جواب ویونکې دي. د فساد پر وړاندې مبارزه پر نړیواله سطح لومړیتوب لري او اروپایي ټولنه د افغانستان د یو خواخوږي په توګه د حکومت له لوري په دې برخه کې په جواب ویلو او شفافیت ټینګار کوي.
پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان حکومت د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې جدي اقدامات کړي دي؟ د افغانستان حکومت په 2014 کال کې د لندن په کنفرانس کې ژمنه وکړه چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره یو کمیسیون جوړوي. شپږ کاله له دې ژمنې تیر سول، خو بالاخره څو ورځې دمخه د ژنیف کنفرانس تر پیلېدو وړاندې د دې کمیسیون غړي د ولسمشر اشرف غني لخوا اعلان سول. ښاغلی غني د ولسمشر په توګه د دندې تر پیل دمخه له خلکو سره ژمنه کړې وه چې په جدي ډول به د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کوي. د ولسمشر مرستیال وایند دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې حکومت لا هم پر خپل ژمنې ولاړ دی.
فساد سره د مبارزې په برخه کې حکومت جدید یو ورستۍ ګامې د فساد سره د مبارزې کمیسیون دی چې 15 تنه کمیشنران بلري. همدارنګه د بازرسي اداره ده، د قضایي او عدلي مرکز دی، د درنو جرمونو سره د ټول هغه اقدامات چې د دې ښکارندوی کې چې حکومت فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي دی او عملا اقدامات یې کړي دي.
بلخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار سمو د وړاندې امریکایي چارواکو ته پیولي کې ویلي و چې د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت کړنې اغیزمنې نه دي. په دې لیک کې راغلي چې یا د مبارزه او اصلاحات تر ډیره د غونډ په جوړېدو او د کاغذ پر مخ قواعدو په لیکلو پورې محدود پاتې شوي دي. سیګار چې د لیکې د ژنیف تر کنفرانس د مخه لیکلی و، له امریکایي چارواکو او متحدینو څخه یې غوښتي چې خپلې مرستې د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت د هڅو په پایلو او حساب ورکولو پورې مشروطې کړي. د فساد په برخه کې د شفافیت د نړیوال سازمان ارزونې ښیي چې افغانستان پر اوسه کال له 14 امتیاز ترلاسه کړي و او له 180 هیوادونو څخه په 103 کتار کې راغلی و. دا چې د شو پایلو د اخیستلو لپاره باید د اداري فساد پر وړاندې د حکومت مبارزه پر کومو تګلارو ولاړه وي، د اقتصادي چارپو او د ایکو د همکارۍ سازمان د سوداګرۍ او صنایع خونی مشر ازرخ حافظي ازادي راډیو ته وویل
دا چې رول پوری په خپله په فساد کې ککلو نه اوسېږي، لاندې خلک دا جرات نه کوي چې دا کار وکړي. یو خو دا ارادې ته ضرورت شته، دوهم دا چې میکانیزم د فساد د مخنیوي لپاره په دنیا کې شته، دي موافقې تجربې شته. په دې لنډ موده کې که چیرې اراده شتون ولري او د قانون تطبیق لپاره زمینه مساعده سي، زه یقین لرم کې چې فساد ډېر ژر له بینه لای. دوهم دا چې اوس هر شی تر کنټرول لاندې دي، ډیجیټل حکومتونه شتون لري په دنیا کې. زما اولینه غوښتنه دا ده چې اول باید کاري وجدان باندې پاملرنه وسي، دوهم دا چې سیستمونه مدرنیزه سي، او دریم دا چې د لوړ پوړي مقامات باید پاک خلکو.
نوموړي د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې د خلکو رول هم مهم بلل چې په وینا یې باید د دولتي کړیو د فساد څارنه وکړي او حساب ترې وغواړي. اقتصادي پوهان په افغانستان کې ناامني، بېوزلي او بیکاري د اداري فساد عمده لاملونه بولي او سیاسي ثبات په یوې ټولنې کې د فساد د ریښو د له منځه وړلو لپاره مهم ګڼي. تر څو میاشتو خبرو او هلو ځلو وروسته د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو استازي د سولې لپاره د مذاکراتو پر چوکاټ سره سلا سول. اوس خلک دې ته پته مده چې وګوري که سوله راسي نو له فساد پاکې فضا کې به د دوی او د ماشومانو ژوند څه ډول وي.
د اقتصادي ودې لپاره له فساد سره مبارزه اړینه ده. اقتصادي خبرونه ناجیه صافی اوروي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د کورونا لامل ناوړه اقتصادي وضعیت ته په کتو مالیاتي جریمې معاف شوې دي. دغه وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي راډیو ته وویل چې خصوصي سکتور سره د مرستې په موخه کابینه دا پریکړه کړې. خغلی مسجدی زیاته کړه هغه مالیه ورکوونکي چې د روانې میاشتې تر پایه د 1499 او یا له هغه د وړاندې کولو اصلي مالیه ورکړي له مالیاتي جریمو معاف کیږي. د نوموړي په خبره داسې ډېر کسان چې خپل مالیه دولت ته نه د سپارلې نو به کار ده چې د دې امتیازه برخمن او خپل اصلي مالیه پرې کړي. یو شمیر ترانسپورتي او د بار چلونی شرکتونو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت دوی ته د کرایو د نه ورکړې له امله د دې وزارت پر وړاندې نن سولیز لاریون وکړ. د شهاب نوین ترانسپورتي شرکت مسؤول منصور الدین ازادي راډیو ته وویل چې دغه شرکت څه موده وړاندې له دغه وزارت سره زیانمنو سیمو ته د موادو رسولو رسمي تړون لاسلیک کړ. د نوموړي په وینا د څو میاشتو په تیرېدو لا هم پیښو ته د رسیدو په چارو کې وزارت دوی ته د کرایې پیسې نه دی ورکړي. منصور الدین وایي چې په نننۍ لاریون کې له لسو زیاتو شرکتونو ګډون کړی و او د خپلو حقونو غوښتنه وکړه. د نوموړي په خبره یاد وزارت د ترانسپورتي شرکتونو 115 میلیونه افغانۍ پوره وړی دی چې ژر رسیدنه ورته ونه شي نو د دغه وزارت په وړاندې به اعتراضیه خیمه ووهي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.95 افغانۍ پوله، یو یورو 2.90 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 101.40 افغانۍ، یو سعودي ریال 40.40 افغانۍ، زر ایراني تومان 3.10 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.40 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4.80 افغانۍ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.90 په ټول افغانستان کې اوري. یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن، د پوځ یو متقاعد جنرال لوید آستن د متحده ایالاتو د دفاع وزیر په توګه ونوموه. آستن یو وخت په افغانستان کې هم دنده ترسره کړې ده. د بایدن کمپاین آستن د باور وړ او په سختو پوځي عملیاتو کې یو تجربه لرونکی افسر ګڼي. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
د دسمبر پر 8 نیټه د امریکا منتخب ولسمشر وویل چې په خپل راتلونکي کابینه کې به د پینتاګون چاري متقاعد جنرال لوید آستن ته وسپاري. که څه هم د نوموړي نوماندي د سنا مجلس تایید ته اړتیا لري. آستن د څلورو ستورو جنرال دی. که چیرې سنا تایید کړي، دغه 18 کلن جنرال به لومړنی تور پوستی وي چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر به د دفاع وزیر بوي. بایدن ویلي دغه جنرال د خپل خدمت پر مهال او په ټوله هغه موده کې چې موږ یو ځای په سپینه ماڼۍ کې وو او یا هم له هیواده بهر له خپلو پوځیانو سره تیر کړي، آستن خپله وتلې رهبري، شخصیت او د قمندانۍ وړتیا ثابته کړې ده. بایدن همدارز جنرال آستن یو داسې وړ کس وباله چې د ده په خبره کولی سي له هغو ننګونو او بحرانونو سره په سمه مبارزه وکړي چې هیواد یې همدا اوس ورسره مخامخ دی. د بایدن کمپاین هم دغه متقاعد جنرال د باور وړ او داسې مشر بللی چې بیلابیلې ننګونې تجربه کړې دي او د خپل پوځي خدمت په تاریخ کې ځینې ډیر پیچلي او اغیزناک عملیاتونه تنظیم کړې دي. دوی د دې ډول عملیاتو بیل کې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې کمپاین او حمله عراق څخه د نږدې 150,000 پوځي پرسونل ایستل یاد کړی دی. جنرال آستن یو 40 کاله د پوځي افسر په توګه کار کړی دی. دی په 2012 کال کې د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې لومړنی تور پوستی مرستیال هم پاته سوی. مخکې له دې چې په 2018 کال کې تقاعد وکړي، د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشري هم کړې ده. د دفاع وزارت د نوموړي نوماندي به د سنا مجلس تایید ته اړتیا ولري. شایي دی هلته د سنا مجلس د هغو استازو له مخالفتونو سره مخامخ سي چې د پینتاګون په ملکي مشرۍ باوري دي. ډېری دیموکرات سناتورانو له وړاندې ویلي چې په همدې دلیل به د دغه جنرال له تاییدۍ سره مخالفت وکړي. مخکې تر دې چې سنا مجلس د آستن پر نوماندۍ کار وکړي، باید دی له هغه قانونه مستثنا کړي چې وایي د امریکا د پوځ مشرۍ باید یو ملکي کس وکړي او که پخوانی پوځي افسر دغه مشرۍ کوي نو باید لږ تر لږه 2 کاله د مخه له پوځي خدمته وتلی وي. په دغه قانون کې تیر ځل هغه مهال ورته استثناء راغلی و چې متقاعد جنرال جیم ماتیس د ولسمشر ډونالډ ترامپ لخوا د دفاع وزیر وټاکل شو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.90 په ټول افغانستان کې اوري. په روزګان کې روغتیایي کارکونکي د ولایتي چارواکو هغه پریکړې اندېښمن کړي دي چې په کورونا وایروس سخته ناروغان له نورو ناروغانو سره په یوه روغتون کې تداوي کوي. روغتیایي کارکونکي وایي دا چاره نور ناروغان او د هغوی سره مله د کورنیو غړي هم ممکن په کورونا اخته کړي. نور جزئیات له ترینکوټ د شریف الله شرافت پر راپور کړي.
دمګړې په ورزګان کې هغه کسان چې د کورونا وایروس نشي لري باید د ترینکوټ ولایتي روغتون ته ورسي چیرې چې د نورو ناروغانو درملنه کیږي. د ورزګان ولایت یو شمېر روغتیایي کارکونکي وایي دې چارې په لوی لاس په کورونا وایروس د اخته کېدو لپاره شرایط برابر کړي دي. د کورونا وبا په پیل کې ورزګان کې د کورونا د درملنې لپاره یو روغتون ځنګړی شوی و، خو د روغتیایي کارکونکو په وینا ولایتي او مرکزي چارواکو په لوی لاس د کورونا وایروس د ناروغانو لپاره ځنګړی شوی روغتون ښځینه عادي ناروغانو ته بیل کړ او په کویډینو نس ککړ ناروغانې په ولایتي روغتون کې د نورو ناروغانو سره تر یوه چت لاندې په یوه ودانۍ کې بستر کړه.
غیر تخنیکي خبره ده، هم غیر مسلکي کار ده. په دې خطر باندې چې
د ورزګان د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر زیول رحمان یزید د لوړپوړو چارواکو د اقدام د روغتیایي اصولو خلاف عمل بولي.
په کار پتاو چې باید د مسلکي د نگانو په کار داوه چې باید د کورونا د لپاره یو جلازې مشخصه وي چې هلته نه نورو ناروغانو مراجعه کولی او نه هم لکه عامو خلکو، چونکې دلته ولایتي شبخانه ده، باید داسې یو محیط اوسیږي چې هغه د عامو خلکو څخه لرې اوسیږي.
د ورزګان د ولایتي روغتون مسول ډاکټر امین الله توخی وای د ورزګان لوالی او کابل کې د عامه روغتیا وزارت له چارواکو سره د اندیشنې شریکی کړي. په ولایتي روغتون کې د کورونا د واټ مسول او سرطبيب ډاکټر نور الله ازادي راډیو ته ویل لکه چې د ولایتي روغتون ودانی تراغلی له هغه رئیس په ترینکوټ کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر په سلو کې 40 سلنه زیات شوی دی. نموړی وای په همدې نږدې ورځو کې د کورونا ته مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې په ولایتي روغتون کې یو نرس هم پکښې کې شامل دي. یو شمیر هغه کسان چې په نورو ناروغیو لاخته کسانو سره ولایتي روغتون ته راغلي وایي ویره لري چې دوی هم په کورونا وایروس اخته نه سي. دی وای په یوه روغتون کې پر کورونا لاخته کسانو سره مخ کیږي او په یوه جومات کې ورسره لمونځ کوي.
ځکه چې دلته کوم مریضان په کورونا واټ کې بستري بار بار مریدلې چې هغه راځي دغه واټ مریضانو سره ګرځي او په وزانو سره ناسته ولاړ لري. که چېرته ورته چې دلته مرازه نه دوی باندې بد غذا کې بد تاثیر کې ټولې ماته دلته مرازه نو دا ډېر بد غذا په مریضانو په وزانو دوړو باندې.
زه زلمنه محمد یم د چری ولایت سدین کې. ویره لرم چې یم مریض اختانه سي په کورونا یا زختانه سم دا بیا کورته مرځو کورته ډېر فامیل دی په کور کې ډېر کسانان دي چې په دې نارغه باندې اختانه سي. بیا دا نارغه ډېر یو بن ډېر ژر انتقالي چې څوک اختانه سي غوښتنه مده ده چې بیل ځای ورته پیدا کړي چې د نارغان سلری وسی د ډاکټر د نارغان دی په سبخانه کې باید دی کورونا چخته سي دی مرزان ته باید تنازې برابر کړي.
مانو ماجید محمد یو پوری خو د سپتخار د کړی باید و غړو چې سره جلا چې تو پیر ورکه وسی دا کار یعنی دا خطرناک مریض دی نه.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسولین هم د ستونزې تاییدوي، خو اینه وازی په ورزګان ولایت کې په کورونا وایروس ککړ او نور ناروغان ترې وچ اتلاندی بستریږي، بلکې د افغانستان په نور ولایتونو او پلازمینه کابل کې هم د ستونزې سته. د دې وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی وای روغتون ته د داخلېدو پر مهال باید ټول ناروغان ماسک وکاروي او د کورونا وایروس څخه د خوندیتوب نورې لارښوونې باید عملي کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور لننګرهار پر استولې سمس کې لیکي د ملي د سرخان مرستې پیل شوې دي، خو اړمن کورنۍ د پوینا تری برخمن نه دي. حمیده خنمرنګ د غزنی لیکي حکومت باید طالبانو ته نور امتیاز ورنکړي. شمالی حق پال لوګر لیکلی دی له فساد سره هغه وخت مبارزه کیدای شي چې حکومت او طالبان سوله وکړي. اتل لصابل لیکي حکومت باید طالبان له بنده خوشی نکړي. عبدالباری خنمرنګ لیکي له طالبان سره نرمښت پکار نه دی. عبدالواحد مدقق له لوګر پر استوبل سمس کې لیکلی دی کپوتی رو کلونو کې له فساد سره جدي مبارزه شوې وای اوس په افغانستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ نه وو. عبدالرحمن له کابل لیکلی دی له فساد سره هغه وخت مبارزه کیدای شي چې سم قوانین ولرو. خپلواک ساپی لالی شنګ لیکي د لغمان لالی شنګ ولسوالي سوله او جګړه لکه اور او اوبه نه سره جوړی شي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې په راستولې سمس کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس صاحب پر مرګ ویر کړی دی. امید له کابل پراستولې سمس کې لیکلي دي طالبان او افغان حکومت باید اوربند وکړي که چیرته دوی غواړي چې سولې ته ورسیږي اوربند لومړی شرط دی او یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی پراستولې سمس کې دې ته اشاره کړې ده چې د طالبان او حکومت ترمنځ خبرې کله پیل شي دا نن هم داسې خبر درلو چې تمه ده د دواړو ترمنځ د اجنډا پر سر جدي خبرې پیل شي خو تر دې دمه پورې څه خبره نشته ممکن وروسته دا خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې شروع شي ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري دولس بجې او دیرش دقیقې شوې لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو
د بخښنې نړیوال سازمان یو چارواکي په افغانستان کې د جګړې لښکېلو لور یو غوښتنه وکړه چې ملکیانو ته له هر ډول زیان اړولو ډډه وکړي دغه سازمان د جنوبي آسیا یو څېړونکي زمان سلطانی وویل چې اداره په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اندېښمنه ده په غزنی کې د ملي اردو پر یوې اډې موټر بم برید شوی چې پکې درې سرتیري وژل شوي دي دغه خبره د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده وکړه او ویل چې برید د شپې دولس بجې د اندړو ولسوالۍ په ملانوه بابا سیمه کې شوی د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو خبریال د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وژل شوی د پولیسو په خبره قیس جاوید دوشنبه په دیر اسماعیل خان ښار کې تر هدف لاندې راغی د بخښنې نړیوال سازمان د ایران حکومت ته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د هغې لیک هرکلی کړی چې په 1983 کال کې یې د سیاسي زندانیانو د پراخ اعدام په اړه د ځواب ورکولو غوښتنه ترې کړې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن متقاعد جنرال لوید استن دفاع وزارت ته ونماوه استن د عراق او افغانستان په جګړې کې هم دنده ترسره کړې د هغې لومړنۍ فضایي بیړۍ لازمیختیا لوتنې په وروستۍ شیبه کې بیرته لاس واخیستل شو چې ټاکل شوې وه مریخ ته انسانان ولیږدوي او د اروپا د اتلانو فوټبال لیګ کې بېګا شپه شپږ لوبې وشوې په تر ټولو جالبو لوبو کې یوونتوس 3-0 د لالیگا یا هسپانی استازی بارسلونا ته ماته ورکړه
دا ازادي راډیو د دې سات د خبرونې خبری برخه هم دومره و اونیس پروګرام د سحرو کاروان ته مخه کوي
د سحرو کاروان
د ازادي رادیو د نوور دونکو زمر سلامونه او نیکی هلی ومنې زاود النافی همت د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم د نن په خبرونه کې به دې اړه راپور لرو چې د محلي پولیسو د لغوه کېدو پروګرام یو لړ اندیشنې پیدا کړې دي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی بل مسکاهو تک څخه د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه واورو
په لوګر ولایت کې لسکونه کیلوګرامه نشي مواد وسوځول شول اته زربنګ او چارس چې د خوشي ولسوالۍ په دوو ځایونو کې زیرمشي وو لمنځه یوړل شول د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان ازادي رادیو ته ویل د مواد حق عملیاتو په نتیجه کې لمنځه یوړل شول چې لنشي مواد سره د مبارزې ځنګور پولیسو او هوایي ځواکونو په ګډه وکړل خو د دې نشي موادو د ساتلو او تولید په تور څوک ندینول شوی د بدخشان پولیسو تر 1500 کیلوګرامه ډیرو نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولا د بدخشان امنیه قمندانی ویان سنولا روحانی ازادي رډو تو ویل ل نشي مواد سره د مبارزې ځنګړو پولیسو په خواهان ولسوالۍ کې عملیات وکړل شي په نتیجه کې 1533 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول په دې نشي موادو کې هیروئین چارس او تریاک شامل وو د دې موادو د قاچاقو په تور دوه تنه هم نیول شوی دي پاننګرهار ولایت کې تر شلټنه ډیر نشي مواد وسوځول شول د نشي مواد چې د 1990 شمسي کال له پایل څخه بیا د 1990 کال د اقرب تر میاشتې پورې د امنیتي ځواکونو لخوا د ننګرهار ولایت د مرکز او ولسوالیو په بیلابیلو عملیاتو کې نیول شوی وو وسوځول شول د ننګرهار امنیه قومندان غلام سنای ستانګزي ازادي رادیو ته ویل د نشي موادو 1500 قاچاق کوونکي چې له دې موادو سره یو ځای نیول شوی وو لنشي مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي محکمو لخوا محکوم شوی دی او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د هرات پولیسو تر 30 کیلوګرامو ډیرو نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د هرات امنیه قومندانې ویاند عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته ویل پولیسو 24 کیلوګرامه هغه هیروین ونیول چې د موټر په ټایرونو کې پټې خودل شوي او په پام کې وچی د اسلام کلال له لارې ایران ته قاچاق کړل شي. پولیسو موټر چلوونکي د دې نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیولې او له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ ته معرفي کړی دی.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د محلي پولیسو د لغوه کېدو پروګرام یو لړ اندیښنې پیدا کړی دي.
تدابیر ما ای است که با یک پروسه ادغام منظم بتانیم که به این ساختار ادغام بسازیم.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې په بدخشان ولایت کې یوې کورنۍ ته شل کلنې نشه وروسته بیرته عادي ژوند پیل کړی دی.
د منطقه شغنان مردم عید سیاز و بازا بود.
پخوا در شغنان خلق لسلیمان شاه چخه پازه بود. خو اوز چی دید الله پا فضل جور شوی خلقی دیر درانوی کوی.
پا کابل که در معتاد و میرمون و ماشومانو در درمنه دیو مرکز در پیجنو.
من دو رقم مریضان لرو، اما آغا مریضان دی چی دوی بی سرپانا دی او در پلان دی جوان کوی، او یو تعداد آغا مریضان دی چی دوی نیوی پا اخته شوی دی.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدل شي.
پام چې ونه خوځي زه پولیس هم لاسونه پورته کړ.
زه پولیس
ته اوس د پولیسو سره چالاکی کې
و قومندان زه ولاګه چالاکی کوم.
اوس خبرونه د محلي پولیسو د لغوه کېدو په موضوع باندې پیل کوو. د محلي پولیسو د لغوه کېدو پروګرام یو لړ اندیښنې پیدا کړې دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په یو راپور کې راغلي چې ځینې محلي پولیس په تېره بیا د دوی ځینې قمندانان په جرمونو په ځانګړي ډول نشه یي موادو په قاچاقو کې لاس لري. داسې اندېښنې شته که د محلي پولیسو تشکیلات لغوه سي نو یو شمېر ځوانان به له جرمي شبکو او نشه یي موادو له قاچاق کوونکو ډلو سره یو ځای سي. د ولسي جرګې غړي له حکومت څخه غواړي چې د یوې جامع طرحې له مخې د محلي پولیسو تشکیلات لغوه او یا یې له نورو امنیتي ادارو سره یو ځای کړي. دوی وایي دا کار ځکه ضروري دی چې له دې تازه بېکاره سوو ځوانانو څخه جرمي شبکې ناوړه ګټه اخلي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په یوه تازه راپور کې راغلي چې د محلي پولیسو د تشکیلاتو لغوه کېدل یو ستونزمن بهیر دی. په دې راپور کې د خلکو له قوله ویل شوي چې د محلي پولیسو یو شمېر قومندانان د سیمه ییزو سیالیو او تربګنیو تر څنګ د نشه یي موادو په قاچاقو او جرمونو کې هم لاس لري. اوس که دا تشکیلات لغوه سي ځوانان به له جرمي ډلو سره یو ځای سي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین وایي چې په محلي پولیسو کې د شاملو کسانو د راتلونکو فعالیتونو په اړه اندېښنې نه لري ځکه دا تشکیلات د یوه منظم پروګرام له مخې لغوه کیږي.
ما نگرانی موضوع بی دلیل نیستم که
موږ دا اندېښنه نه لرو چې دوی د وطن ساتنې تشمن نه دي ځکه دوی د وطن دفاع تشمن دي. زموږ پروګرام دا دی چې د یوه معیاري تشکیل او یوې منظمې پروسې له مخې به د دوی دا تشکیلات مدغم او ښه مؤثره نتیجه ولري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پروګرام له مخې د محلي پولیسو له 1300 کسانو څخه هغه سرتیري له مالي امتیازات سره یو ځای ترخیص کیږي چې عمرونه یې تر 40 کالو ډیر دي او یو شمیر نور به یې په ملي پولیسو او محلي پوځ کې شامل کړل سي. د افغانستان د بیارغونې په برخه کې د امریکا د څار ځانګړي ادارې یاسیګار څېړنې ښیي چې که څه هم محلي پولیسو د طالبانو د نفوذ مخه نیولې خو په جرمي فعالیتونو کې هم ونډه درلودلې ده. اوس دا اندېښنه شته چې که د محلي پولیسو تشکیلات لغوه سي نو دا وسلوال ځوانان به جرمي شبکې جذب کړي. د ولسی جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی محمد خالد مومند ازادي راډیو ته وویل محلي پولیس له طالبانو سره د مخامخ جګړې له امله له ګواښ سره مخ دي. دوی باید په نورو وسلوالو ځواکونو کې ورګډ کړل سي.
محلي پولیس په محل کې پاتې وي. محل کې اتمن طالب په مقابل کې دوی جنگ کړی. اتمن یو دښمنی لري نو دا که سلا کیږي سبا مجبورن داسې یا مواد مخدر خواته مخه کی یا لړسه د طالبانو سپونه تولاد دی. دولت باندې منګاګ دا چې دوی ته په عین وخت کې چې مخکې له ده مدغم کېږي. اول دوی په یادي اردو په سپونو کې یا د خیزش مردمي د امنیتي ملي په سپونو کې دی دوی ځای په ځای کړی سي.
په افغانستان کې نږدې لس کاله وړاندې محلي پولیس جوړ کړل شول چې شمیر یې 1300 کسانو ته رسیږي. دا ځواکونه د افغانستان په 130 ناامنو ولایتونو کې فعالیت کوي چې د منحل کېدو پروسه یې د روان میلادي کال په لومړیو کې پیل او په دریو میاشتو کې به بشپړ شي.
محمد ایاز ترنکو چې د محلي پولیسو د لغوه کېدو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د محلي پولیسو د لغوه کېدو پروګرام یو لړ اندېښنې پیدا کړې دي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه میلو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتات دیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دو دي سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
اوس بدخشان ولایت زو او د ویداس کورنی حاله خلوچ په خوای نه شاکوله خو اوس بیرته ادي ژوند تر ګرځیدل دی. د بدخشان ولایت په شغنان ولسوالی کې یو کورنی شرکاله ورستنه شپري شه او بیرته ادي ژوند تر ګرځیدل دی. د دې کورنی غړو په تیرو شلو کالو کې د نشیل عمل نه کار کولای سوای او نه هم اولادونه شونځي تتلل. په دې اړه زموږ همکار نعمت الله احمدی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوته کړاندې کوي.
پینځه څلوېښت کلن سلیمان شاه د بدخشان ولایت د شغنان ولسوالۍ په بشار کلي کې هغه پلار او د کورنۍ مشر دی چې څه موده مخکې همدی او هم یې د کورنۍ ټول غړي په نشو باندې اخته و. سلیمان شاه ازادي راډیو ته وویل شل کاله مخکې دی او میرمنې یو ځای په نشو اخته شول چې وروسته یې دوه کلنه لور هم ورسره موتاده شوه.
زه زما میرمن او لور می شل کلا موتاد وو. ما په خو ډیر زما کدلوده خو ټول می خرڅ کړه او هغه پیسې په نشوره څخولاړي. خود الله په فضل می لدریو کالو راهیسې نشپری خیده.
د سلیمان شاه خپلوان وای چې تر نشو مخ کې د سلیمان شاه اقتصاد ډیر ښه او د کلی خان بلل کېده. خو شل کلین نشي ټول شتمنی زنی واخیسته. د سلیمان شاه خزه زربیبی چې اوس هم د احتیاط پرې خودلو له عمله دردونه زوروي وای چې په کور کې د خړل لپاره ډوډۍ نه لري.
تر مېډو ورسته زموته د شما او تر ما ورسته مې لور موته د شوا. تر هغه ورسته مو ژوند ډیر خراب شو. احتیاط ډیر بد عمل دی ځکه مو پرې خود. درې کاله کېږي چې له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان یو. مېړه مې بیکاره دی. د اولادونو د نفقې پیسې مې پلار راکوي.
نشه ای موادو د سلیمان شاه د کورنۍ نظم ګډوډ او د هغوی راتلونکي له ګواخ سره مخ کړی دی. د سلیمان شاه یو وشکلن لور ګلبیبی چې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې رسولي وای چې د مور او پلار د نشول عمل زده کړې ځنی پاتې شوې دي.
کله چې مې مور او پلار موتاد شول زه هغه محل ناروغه وم. په کور کې مو درمل نه درلودل. ما ته نشه یي مواد راکړل. ویل په دې موادو به روغه شي. هغه و چې زه هم پوډرې شوم. اوس چې مې نشه خوشې کړی له دولت څخه غواړم چې ما په ښوونځي کې شامل کړي.
د دې کورنۍ غړي تر شل کلنې نشې وروسته په یوه روغتون کې بستري او جوړ شوې دي. خو دا مهال له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د شغنان ولسوالۍ یو اوسیدونکی فدا محمد وای چې له سلیمان شاه څخه د احتیاط پر مهال خلک تنګ وو. خو اوس چې دی روغ شوی خلک ځینې خوشحاله دي او پوره باور ورباندې کوي.
د منطقه شغنان مردم عید سیاز و بازاب بود.
بخوا د شغنان خلک له سلیمان شاه څخه په عذاب وو. خو اوس چې دی د الله په فضل جوړ شوی خلک یې ډیر درناوی کوي. خلک ځینې راضي دي او دی هڅوي چې بیرته نشو ته مخه نه کړي.
د بدخشان د مرکز فیض آباد په ګډون په بهارک، اشکاشم او شغنان ولسوالیو کې د معتادینو د درملنې درې مرکزونه فعال دي چې په بیلابیلو پړاوونو کې د معتادینو درملنه کوي. خو د دې روغتونونو چارواکي وایي چې ډیری معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
درنو اوریدونکو مسکا هوتکو چې د بدخشان د یوې کورنۍ په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې یوې کورنۍ ته شل کلنې نشې ورسته بیرته عادي ژوند پیل کړی دی.
یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر مزنی سپو سر بیاره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته متاجنو د علاج موضوع ترازو. په کابل کې د معتاد میرمنو او ماشومانو د درملنې 550 زروختون چارواکي وایي چې دوی معتاد میرمنې راټولوي او بیا د درملنې مرکزونه ته وړي. دا چې دوی د معتاد میرمنو او ماشومانو درملنه په څه ډول کوي، آیا د میرمنو او ماشومانو علاج یوځای کوي؟ لروختون څخه تر رخصتې دوه ورځې د متادون لپاره نور کوم پروګرامونه لري؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې روغتیایي مرکز له یو ډاکټر مریم سعادت سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلې چې دوی د متادون د درملنې لپاره څه ډول اسانتیاوي لري.
مونږ دلته دوايي خدمات لرو، بیا پس له هغه نه مونږ دوی ته مشاورې لرو چې انفرادي مشاورې، ګروپي مشاورې، فاميلي مشاورې لرو. همغسې مونږ دوی ته سایکوجکیشن ورکوو او رواني تدریسونه ورکوو، نور دینی درسونه دي چې ورکوو او صحي لکچرونه دي چې په دغه مدت کې مونږ دوی ته دغه خدمات ورکوو.
پلمړی سر کې تاسو خدمات کوم ځای نه شروع کیږي؟ تاسو محل ته ځئ که خپل دغه ناروغان دلته تاسو مرکز ته خپل دوی مراجعه کوي؟
په اول سر کې مونږ ساحې ته ځو، آگاهي ورکو او دوی ته معلومات ورکو د مواد مخدر په اړه باندې. بیا پس لاغه دوی ته مونږ انګیزشي مشورې لرو چې بیا دوی آماده شي، او کله چې دوی آماده شو که مونږ ضرورت لرو هغوی پس له کمول د مواد نه اخلو سنټر ته راوړو. بیا مو ضرورت نه وو یا بس سترونه مو باندې وو، بیا دوی منتظره لست کې نمونه اخلو. بیا پس له یو هفته چې زمونږه خپل پروسه ده بیا پس لاغه بستر ته راوړو.
کله چې تاسو یو موتات خزینه چې دلته تاسو مرکز ته راغی نو تاسو ورته خدمات وړاندې کوي ابتدایي په برخه کې؟
زمونږ خدمات دوه مرحلې لري. یو سمزدایي ده یا دوایي تداوی دوی ته لرو چې 14 ورځې د پاره ده، او دویمه مرحله چې باستوانایي ده، یعنی مونږ مریض آماده کوو د ژوند د پاره چې دوی خپل ژوند مختبوزي، او په دې مرحله کې رواني تعلیمات ورته لرو، نور مشاورې فاميلي انګیزشي ګروپي او فاميلي دوی ته لرو، او صحي لکچرونه ورته لرو.
ستاسو مراجعین کوم خزینه دي چې دلته راځي؟
مونږ یو پروګرام لرو د چې آگاهي ورکو په ساحه کې، ټول ساحو ته ځو آگاهي ورکو. په اول یا لومړی برخه کې مونږ نږدې مناطق ته ځو، بیا که مونږ لرې مناطق کې ولرو هغه ته هغه ساحې چې مونږ پوشش کولی سو هغه ساحې ته ځو. او بر علاوه د دې نه مونږ یو نوی پروګرام لرو چې هغه وقایه پروګرام دی. مونږ مکتبونو ته ځو، پوهنتونونو ته ځو، او اکاډمي ته ځو، نور مساجد ته دوی ته آگاهي ورکو، او هغه طریق نه پیدا کوو مریضان. نور دا چې مرکزونه ټول مونږ سره پرتباط کې دي، لکه پولیس او نور مراجع مونږ سره مرسته کوي، او دوی که مریض ولري مونږ ته راجع کوي او مونږ یې بسترو.
تاسو یاد نه کړه چې ستاسو مریضان مشخصا بی سرپناه معتادین دي که دوی خپل کورونه کې دي؟
مونږ دوه رقم مریضان لرو، اما هغه مریضان دي چې دوی بی سرپناه دي او د پل لاندې ژوند کوي او کورونه نه لري، او یو تعداد هغه مریضان دي چې دوی نوي په اخته شوي دي او لا کور لري، خو دوی په دغه باندې پوهېدل دي چې باید ځان تداوي کړي.
تاسو په مرکز کې خو ماشومان هم تداوي کیږي، نو تاسو بیل بیل مور او ماشوم تداوي کوي که یو ځای
مرکز یو دی؟ خو اتاقونه د ماشومانو او غټانو بیل بیل دی زکه چې دوی ته بیل بیل خدمات لرو سمزدایي یو رنگ مختزي نظر د مریضان نیاسته خو بستوانی د ماشومان چې ده بیا مونږ دوی ته سمف لرو چې تدریس ورکو او په دې بخش کې مونږ مدیلونه لرو چې هغه جهانی دي او هغه مونږ دوی ته تدریسو چې دوی څنګه دوباره یا دوام ځل لپاره ریلاپس نسی.
پس له تداوی نه تاسو کوم پروګرامونه لري چې د خزینه متدین بیا هم متحد نشي؟
موږ فالوآپ یا تعقیب پروګرام لرو چې په دې په یو کال کې موږ مریض تعقیب لاندې نیسو یا زو هغه بررسی کوو چې نه په اول درې میاشتې کې عرفته زو بیا درې میاشتې چې دي هغه پنځلس ورځې بعد زو بیا پس له هغه اره میاشتې ورزو چې په دې کې موږ د مریض بستوانی کوي چې دوی بیرته وات استفاده اونیک.
آیا کورنۍ تاسو سره مرسته کوي یا موتات خزې سره مرسته کوي چې دوی خپل ژوند ته بیرته راوګرځي؟
بله هو کورنۍ ډېر موږ سره مرسته کوي تر څو چې کورنۍ مرسته اونیک د پروسه به کامیاب ني. هغه فهم نه چې خپل موتات نفر سره چې هغه خزې ماشوم یې هغه ته مرسته کوي او موږ سره مرسته کوي د دوی پروسه موفقي نظر په هغه مریضانو چې هغه کورنۍ ورسره مرسته کوي.
او دغه 500 بستر دلته چې تاسو خزینه متدین ته مد نظر نیولې دي دغه اوسنۍ وضعیت په کتو سره یې کفایت کوي؟
کله کله مریضان ډیریږي خو بیا داسې یو پروګرام لرو چې ټول شفاخانو سره په ارتباط یو. کله چې زموږ منتظره لس ډیر شي بیا موږ هغوی سره په ارتباط یو او مریضان هلته استو.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم تجارت کوي او له دې لارې شډېرې پیسې ګټي. اکرم خپل یو انډیوال نظر ته هم د دې کاروبار لارې چارې ورشي، خو کله چې نظر دا کاروبار شروع کوي نو سم د لاسه پولیس نیسي او بندي کوي. دا چې نظر څه ډول کاروبار کوي او پولیس ولې ونیو، دا به په ډرامه کې واورو.
اکرام ځوانه یو پورېګو په پور راکه، دومره خمار یم چې تر دې ځایه په زنګېدو راغلم.
یاره نظیر جانه، تا هم عجیب سړی، د سر وېښتان دې له پورو ډک دي او ته نور پور هم غواړې. تا ول زما هغه زوړ پور راکه، بیا به زه بله پوڼۍ په پور درکم.
څومره وږی سړی بابا، زه خو تختم نه، هغه وختونه دې هېر شو چې خوله به دې کږه راته نیولې وه او زما په هیروینو به دې مزې کولې.
ته او زړې به مولالې پرېږده، راشه زما غوندې کار ته ملا وتړه، بیا به میلې کوي میلې.
څنګه کار؟ ژر راته وایه یاره چې داسې خمار یم، ټول ځان مې درد کوي.
راځه زه به دې ضمانت وکړم، له ساقیانو څخه څو پوړۍ پوډر رانیسه، څومره چې د ورځې ستا بس کېږي هغه ستا، او پاتې په نورو عملیانو خرڅه وکنه. ښه ګټه لري، زه هم همدا کار کوم.
دا نو ګټه نه ده، سمه سکروټه ده. ته سترګې نه لرې چې پولیسو په قاچاقبارو پسې پایتې راپورته کړي دي؟ هواره ورځې نیسي یاره، تر دې ګټې تېر یم. خپله غریبي مې قبوله ده، انا که مې په بلا مه اخته کوه.
یاره نظیره، ډېر ډارن یې، او بل نو عقل دې هم پښو ته تللی دی. تا کوم وخت لیدلی دی چې پولیسو دې کوم عملی نیولی او زندان ته یې اچولی وي؟ پولیس نه د سړک په غاړه ډلې ډلې عملیان نه ویني.
دا کار یا زورور کولی شي او یا لیونی. زه نه زورور یم او نه لیونی یاره، تر دې کاره مې تیر.
یاره نذیره، ډېر ساده یې. د دومره عملیانو په ډله کې په تا څوک پوهېږي چې ته پوډر خرڅوي؟ جامې او خبرې خو د ټولو عملیانو یو ډول دي. ټول ساکن د عملیانو په جامه کې مواد خرڅوي.
نو ما خو ټول پېژنې چې عملی یم. پر ما به عملیان باور وکړي چې زه ساقي یم. که چا نه راته غرانیوله بیا به څه کوم؟ دا خو ګندنه نه ده چې زه نارې کړم چې واخلئ تازه ګندنه. وا وا قسمت خور بهوړي.
یاره نذیره، ډېر نه ټکیې. که په فلمونو کې د کار کولی اوس به سم شاروخان وای.
نو خو ښه وایمه، ته خدای دا کار په ښکاره کېږي. عملیان به څنګه خبر شي چې زه بوړۍ خرڅوم؟ هر عملی خپل ساقي لري او له هغه نه یې رانیسي.
زما باد، ته وارخطا یې. ما درته وویل چې زه یې لاره درښیم.
ښه سمه ده، دا راته ووایه چې زه خلک څنګه خبر کوم چې زه بوړۍ خرڅوم؟
غم یې مه کوه، زه لس عملیان انډیوالان لرم. زه به ورته ووایم چې تر دې وروسته ستاڅخه پوڼۍ رانیسي. چې د ورځې لس پوڼۍ خرڅې کړي، خولۍ دې په غوړو کې ده. په یوه ورځ خو به له ځانه میلیونر نه جوړوي بابا.
یاره که رښتیا درته ووایم، له پولیسو ډېر ډارېږم.
را بابا، هم دې زړه کېږي او هم دې ساړه کېږي. لکه تر خو به نو خامخا منی. ته نه دې اورېدلی چې وایي ګټه په تاوان کېږي؟
ښه سمه ده، درځه چې ځو.
درځه چې ځو.
له چا سره کومه پوړۍ موړۍ نشته. له سهار رئیس مې سکه نه ده کړې، سخت خمار یم.
دلته راشه باداره، پوړۍ ته چې د بوړیو بوجۍ وغواړه بوجۍ.
سمه ده، دوی پوړۍ راکه.
اکا، داسې نابلده غوندې راته ښکاري. نن ورځ څوک به هر چا هم باور نشي کولی. اول پیسې راکه، بیا به بوړۍ درکړم.
پر دواړو سترګو ته ودرېږه، زه پیسې راوباسم.
پام چې ونه خوځېږې، زه پولیس یم، لاسونه پورته کړه.
زه ژی پولیس؟ زه خو عملی یم صاحب.
ته اوس د پولیسو سره چالاکي کې؟
و قومندان صاحب، ولاکه چالاکي کوم؟ ما ویل زه عملی یم. دا بوړۍ خو د ټولو عملیانو سره شته. هغوی ولې نه نیسي چې زه دې کلک نیولی یم؟
هغوی معتادین دي او ته قاچاقبر.
قاچاقبران خو ډېر پیسه داره خلک وي. ها، ته مې دې کالو نیجې ته وګوره. زه لس کاله کېږي چې دا عمل کوم. دا شاوخوا ټول عملیان ما پېژني چې زه څوک یم.
که ثابته شي چې ته معتاد یې، بیا هم د قانون له مخې د دومره ډېرو هیروینو ساتلو اجازه نه لرې. یوازې دومره له ځان سره ګرځولی شي چې ضرورت ورته ولرې. ستا خو جیب له هیروینو ډک دی، پر خلکو یې خرڅې. ته خو سم قاچاقبر یې.
و قومندان صاحب، دا مې ټوله ذخیره ده، لږ لږ ترې څکوم. زه د هیروینو قاچاقبر نه یم. خیر دی، ما خوشی که زه بې ګناه یم، ولاکه مې قاچاقبري کړي.
بس د ډېرې خبرې مه کوه، دا دلایل دې په محکمه کې قاضي ته ووایه. مخکې شه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
چپیم پسرا پختی ریگم کل بات کل برانشی کلور کے اس وزی گم خوز زم پم خزما کودری گمور کی گم جد رنگ پ جان ورشم یو رنگین دا بڑے ٹالشم رنگا رنگ رنگین جمال کے اسمین شم شم گڑی گم چت مستوب میں پل کے پسا کے اب جام ورشم لی ونے شانی خمار شم بخونوں کے پرے